د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نماوی دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وای د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په افغانستان کې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړۍ غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامې روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مالی مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نری رنز یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 420 د یونیسف او 100 نور د اکټد مؤسسې دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، دهنه غوری، دوشی او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نو نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د پوځ پر تاسیساتو او کاروانونو حملې کوي. او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو ښوونځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزي ښار ایژیفسک په یو ښوونځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون 40 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی. له ازادۍ رادیو زموږ غږ اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
د هغه څرګندونې په یوه مرکه کې شاربو. د طالبانو پر تازه ګمارونو انتقادونو ته هم کتنه کوو.
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري.
نور مسایل هم لرو. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له وزګارتیا شکایت کوي.
موږ د دولت څخه خوان چې ورورونه یا ماړه که یا مثلا درجه کوه دي، دل چې هغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیا کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب هزار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په تاندې څانګې اونیز پروګرام کې له ځوانانو سره د سپما په اړه خبرې کوو.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم.
تاندې څانګې د ازادۍ راډیو له بل اونیز پروګرام سپورت نړۍ سره په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وای افغانستان په چټکی سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلیدو په حال کې دی. د لوړ پوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال پرونه وخت ویل چې بهرنی وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپارس ترهګری ډلې لیکدول شوې دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان د نخوندي تو پاړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت پاړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي معاصر مشري ځکه شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ اسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کیږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند زبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورا د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبره موږ د اوسې خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر ځای نشي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاورا کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد اندېښنه په ځای نه ده او دوی باید په دې باندې به فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګري ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی دا معلومات یوې بخبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګري ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبان ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
پر راپور کې مو د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی او په عین حال کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې سرچینې وایي چې طالبانو یو شمیر نړیوال بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدولي دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شاربم. ښاغلی شهاب، اول خو لمړی دا پوښتنه ده چې دغه معلومات چې د ملي مقاومت جبهې ورکړي دي او تاجکستان هم د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې رسمان دا اعلان کړل، دا څومره باوري دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې یو لبل سره اړیکه لري او دغه بحث چې د افغانستان شمال ته ترهګری ډلې یا افراد لیږدول کیږي او د دوی پولې پر نام نه کیږي دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري او تر ډیره عملی نه بریږي. عملی په دې نه ده کله چې یو څوک د شپاړسو ډلو د لیخت خبره کوي نو په یوویشتمه پیړۍ کې چې حتی د طالبانو له ډیرو قیوداتو سره سره ډیر موضوعات له خلکو پټ نه پاتې کیږي، یو ډول ټولنیزو رسنیو ته راوځي، عکسونه یې خپرېږي، نور معلومات یې خپرېږي، بیا د دغسې موضوعاتو پټ پاتې کېدل تر ډیره ناشونی بریښي. او بل بحث دا دی چې افغانستان او طالبان اوس په هر موقف کې نه دي چې دوی د نور خلک دلته وساتلی شي، ټرین یې کړلی شي. او فکر کوم طالبان په دې لومړیو کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي او په آغاز مایختی دوره کې دی په یو ډول نړۍ سره او دوی د دې کار ته زړه کړی. نو بنا ان دا یو ډول تبلیغاتي څرګندونې دي او د مقاومت جبهه هر هغه څه چې دی منفی ټکو په توګه مومي او هغه ته یو بل څوک لابیګری کوي دوی ورسره بدرګه کوي.
شهاب صاحب، دا یوازې د تاجکستان حکومت نه دی، لدې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د سعودي چارواکو هم دا خبره کړې او له طالبانو نه غوښتي دي چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په مرکز بدل شي. نو دا خو یوازې تاجکستان نه دی، فکر کوي چې یو څه خو به وي چې د سیمې دا هیوادونه اندېښمن دي ورته؟
له هغه ورځې چې په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وشوه، په منطقه کې د یوې نوې لوی لوبې بحث هم ورسره راګرم شو. او بیا اوس چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او بیا د سعودي بهرنیو چارو وزیر او بیا ورپسې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول په مختلفو لغتونو سره خپل اندېښنې شریکې کړې، دا ویره پیدا کوي چې په دې منطقه کې د یوې نوې لوبې علائم ښکاري او دا علائم ښایي تر دې وروسته لا زیات شي او عملی نتایج دا دي چې د کابل په جماعتونو په واټونو او په نورو ځایونو کې چاودنې هم کیږي. یعنی دا ټول یو له بل سره تړلې قصې او قضیې دي او په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی کوي. ولې هغه څه چې مشخصا د ډلو د لیخت په اړه ویل کېږي، زما هدف دا و چې دغه بحث تر ډیره تبلیغاتي دی. دا چې په سیمه کې لوی لوبه پیلیدونکې ده او د پاکستان په څیر هیوادونه یې بیا د لوبغاړو په توګه رول ادا کوي، دا جلا بحث دی او دا قضیه تر ډیره عملی هم بریښي چې بیا د پاکستان او د هغوی نورو ملګرو یو نوې پروژه اخیستي او هغه د تطبیق کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ملي مقاومت د جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې او څرګندونې ارتباط سره لري د بهرنیو جنګیالیو د لیک په اړه. د افغانستان شمال ته فکر کوي چې دا یو تصادف دی او که تاجکستان چې تر یو حده پورې د ملي مقاومت له جبهې نه خپل ملاتړ پټوي هم نه، دوی د خپلې خبرې سره هم غږې کړي دي؟
دا سحکاری چې دا خبرې هم غږی شوې دي او د مقاومت جبهې ډیری غړي او مشران عملا په تاجکستان کې میشتي او دا سه داوي هم شته چې د مقاومت جبهې ځینې هغه ویډیوګان چې خبريږي هغه د تاجکستان په غرونو کې دا فلمونه جوړیږي او بیا خبريږي. یعنی په ټوله کې دا سحکاری چې د مقاومت جبهې او تاجکستان ترمنځ اړیکې ډیری سره نږدې دي او دا لوړاندې هم د تاجکستان له څرګندونو روښانه شوې ده. نو بنا ان ورستۍ سرګندونې د افغانستان شمالي سیمو ته د ترهګرو ډلو د لیخت پاړه یو همغږي مسله ده او ګمان کوم هغه کسان چې په تاجکستان کې د مقاومت جبهه په استازیتوب میشتي له تاجک چارواکو سره راشه درشه لري او تاجکستان فکر کوي چې له یو قومي دید او یا ژبني دید نه دغه مسلې ته وګوري او په دې کې ښایي د دوی ګټې په یو ډول چې اوس له طالبانو سره همغږي نه دي هغه خوندي شي. په اصل کې په کار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان له ثبات سره وتړي. د افغانستان له بې ثباتۍ سره د هر هیواد ګټې تړل دا خپل د همغه هیواد په یو ډول په جام او په دال د دام کې ښکېلېدل دي. نو بنا ان د افغانستان ثبات باید پرختینه ډول د سیمه د هوادونو لپاره د ارزښت وړي. ولې دا سحکاری چې ځینې هوادونه دا 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 تر اوسه فکر کوي چې بې ثبات افغانستان به دوی ګټه خوندي کولای شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بیلابیلو دولتي ادارو لپاره د طالبانو وروستي ګمارونو یو ځل بیا خبرګونونه پرولې دي. یو شمیر افغانان وایي طالب مشران د مسلکي بستونو لپاره هم د خپلې ډلې کسان ګماري، هغه چې لوړاندې په دې ادارو کې د کار هیڅ راز تجربه نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې نیوکه کوي او وایي طالبان فکر کوي چې ټولې ادارې په غنیمت نیولې نو ځکه یې چلند ملي او مسلکي نه دی، خو طالبان وایي چې دوی په لوړه کچه هغه کسان ګماري چې د دوی اهداف پلی کړی شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واوري.
طالبانو تیر شپه یو خبر پاڼه کې ولیکل چې مشري هبت الله اخونزاده د یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ګمارلي، خو د دې کسانو په نوم لړ کې لیدل کېږي چې ټول طالبان دي. ترخوای ښکاری چې د طالبانو مشر د ادارو مسلکي توپ ته هم چندان پام نه دی کړی. د بیلګې په توګه مولوي هبت الله اخونزاده د غزنی مخکنه امنیه قومندان مولوي باز محمد د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د طبیعي منابعو او اوبو لګولو د تنظیم د معین په توګه ټاکلی. ترخوای د کندهار د پهونی ریاست مخکنه مرستیال مولوی قدرت الله وصال د کندهار خاروالۍ د مرستیال او د کندهار پهنتون ریاست ته هم یو مولوی ګمارل دی. د ټولو دولس لوړ رتبه بستونو لپاره مولایان او قاریان ګمارل شوي، داسې مهال چې نور مسؤلین هم مولایان او قاریان دي. اوس یو شمیر افغانان وایي طالبان یوازې خپل کسان ګماري او وړتیا ته یې نه ګوري. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. د دوی تر څنګ چې کوم راچارپیر خلک دي یا د دوی خپل خپلوان دي، ملګري دي، ټول دغه کسانو ته دوی اولویت ورکوي او دوی په لوړو او کوچنیو بستونو باندې دوی ګماري. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري. دا په ټوله کې ټول افغانان ته د منلو وړ نه ده او دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ورستوي کې ګمارنې یوازې له ملایانو پرته بل چاته نه ورکول کیږي. تقریبا داسې وایي چې هغه مسلکي بستونه چې تیر جمهوریت نه راپاتې وو او هغه کې مسلکي کسانو، هغه اوس په ملایانو ملي صاحبانو باندې ډک دي. حتی د وزارت مخابرات په آی ټی ریاست کې هم اوس طالب ناست او ملای مشري کوي.
طالبانو د تیرې شنبې په ورځ هم یو اعلامیه کې د نویو ګمارونو خبر ورکړ. په هغه نوملړ کې هم ګمارل شوي ټول مولایان او ترخوای د یوې ادارې مشر بلې ادارې ته معرفي شوی او نوې څیرې پکې نه تر سترګو کېدي. د بیلګې په توګه د پنشیر مخکنی والی لوګر ته معرفي شوی، د لوګر مخکنی والی د همدې ولایت مرستیال ټاکل شوی، د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین د همدې وزارت تامیناتي موین ټاکل شوی او تامیناتي موینی پنشیر ته د والی په توګه لیږل شوی. د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای د طالبانو دا ګمارنې لومړی غیر مسلکی، غیر معیاري او د افغانانو د غوښتنو خلاف دي.
همدا کسان دي کله کته کله پورته کې په دې باندې ملت مصروف ساتي او دا کوم درد نه دوا کې تر څو ملت ته خدمات نه سي، ملت ستونزې حل نه سي، د ملت ته کار نه سي او په هوا ته پرمختګ نه سي، شک پیدا کوي چې کله ستا کوم پروژې.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا لنه ویو ګمارونو ننګ کوي او زیاتوي په رهبرۍ کې هغه کسان ګمارل کیږي چې د باور وړ وي.
ټاکو پر کې باید موږ وایو چې دا سیاسي برخه د ټاکنو څخه دغه تبان سیاسي وي او ډېر د اهداف د لوی موخه د پاره څوک کولای شي د امارت موخه ته عملي کړی شي هغه ټاکل کیږي.
طالب ویان داسې مال د مسلکي ګمارونو دعوه کوي چې د پوهنې وزارت لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست یوازې دیني عالم دی او په یاد وزارت کې د یوې ورځې کار تجربه هم نه لري. طالبان همدا ډول پر دې تورن دي چې له ادارو یو مسلکي او د جمهوري نظام کارکونکو لري کړي او خپل اړونده کسانې ګمارلي دي. خو طالب چارواکي وایي د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د بیروزګاره شوی او بې برخلیک کارکونکو نوم لړ چمتو او د ګمارنې غم یې وخوري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جبري جلب هزار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو د لمن او بخید دې اعتراضونو لمن د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 تنو ته لوړ شوی دی. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګو نظر تازه دمو سرتیرو د لیګلو فرمان لاسلیک کړ. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د بشری حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساری وایي د نیول شو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږویشتمې د نیول شو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 21مه څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام لمخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیې وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته ورځو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي وروسته له دې چې طالبان واکمن شوي د دوی پر کار بندیز لګیدلی او وزګار شوي دي. د سندرغاړي او هنرمندان له دولت نه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شهر اړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لاس ورځ وړاندې وهلي. عبدالباری شاوخه 30 کال کې رچ تبله ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 30 کلن هنر څخه لري پاتې سو او د غراز د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې وتړل سو.
پښتو د دولت ستا خوان چورورونو یا مارکه یا مثلا درجه کوادی رو دل شغه په خلک نه خوشه دي.
پاورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاسه اخیستي. ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټي خلاصي کړې.
مازیګر چل مرټو بیږي ورختا یم ما شمت چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ شار کې و هټي خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څه نه څه اصلاحات کدي پکښ راولي. د
اخر د اقتصاد نظر په دغه پرواهي ناروغي اختصاصي
بل خابیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د ورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سبد وایش د هغه سوي کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکښې کې شاله مش کوشش کو بیا هم هڅه کو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دي برابر کړي.
دا په داسیال کې د چ په هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار و اوس بیروزګار سوي دي. او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدی خطر چې بیکاری ده له هیواد تیښته کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري راپورونو ته دوام ورکو. د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د طالبانو سیمایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو د معلوماتو لمخې د دې کانال د کار له بشپړېدو سره به څه باندې لس زره هکتاره ځمکه خړوب شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتر په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 1450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډي ته وویل
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي. هر کارګر د 1500 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوب شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یو لسمه ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1500 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سیدا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باقیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکی 13 کلن محمد نبی چې لوګ دې وزګارتیا ورسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی آزادۍ روډي ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکاره وو دلته پروژه راغله کار مار پکې کې د ورځې 1500 روپۍ ورکې دا ټول بیکاره وو دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه راځي روز ځوانان چې ایران د جیبل چر جیبل چر د پروژه راځي نو دلته به خپل کار او روزګار بکې پکې.
د دې شوی ولسوالۍ یو بل وسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي
دغه کانال چې شل کال نه وته دا دغه پروژه مونږ ته راغله دغه کانال کې مونږه کار کوو مونږ ډیر ته ناراضه سو دی ورته 1500 روپۍ راکوي ټول دغه کان بیکاره دغه دوست مونږ کې کار کوو ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو 4 بجې تنځو 8-7 کار کوو مونږ.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی 45 کلن توریالی وایي دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي
او دا ډېر ښه کار د خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته حقیقي چې 1500 روپۍ ورکې ډېر ښه کار دی. سمارت دغه غواړو چې دغه پروژې نور هم راوایل د نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکې کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې د غریب او بای معلومیږي دغه غلط غریب معلومیږي چې د کار وکیل ته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
دا د ازادۍ رادیو محترم چلوونکو ته خپل ګمینه پک سلامونه رسوان. زه عبدالقیوم د کارتینا اوسیدونکی یو عرض لرم او هغه دغه ده چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منارې علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانع هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته کته وجو نشي دغه ماتمنې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښت سره د اتفاق فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او څرو او عبیدات سرکین را پاملرنه وکړي او همدا اوس زر تر زره یو هیئت پې ولېږي او دغه خښې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې کم وکړي. په ډېر درنښت مننه.
زه سمه لاله پښتانه مې زنګ سره حاله دلته یو مخکرانی ده یو مخوله ګرانه دي نور غمار شي ګرانه سوي دي من پاتس اور پیدا یو مخکرانی ده دې انکشاف لخوا مرسته دې سوي ټول خدا سره راشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شی به ورسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تان د څنګه خبريږي خو له مخې پام وکړئ د نن خبرونو ته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شمې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په کابل کې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې به د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال له 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 260 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې وبخي 260 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې له دې ډلې 640 د یونیسف او نور سل د اکټډ مؤسسه دی. پژواک خبری اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د خونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګي لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوی دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی خو په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پال تل پر پوځیانو حمله کوي. او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو خوانځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو خوانځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی.
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنې ځای سره باید دا وایم چې
د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې ده.
هدف لرنکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچون کې سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچون کې ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچون ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شامل دو یو دلیل د هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالي هم په همدې هواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالي په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه د څومره بوت ونیږي چې په دغه سیالیو کې خېل استراوړنی ولري. زما همکار سپی الله ستانگزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پوخانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم نوې فیصد هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدران مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتون کوي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړی نیوی ممکن آلته ورته ستونزې جوړی شي، مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبواله هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي. آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړی آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه سبز باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوی ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لا کڼوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زه وګورم که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه د نیول سوي نه نیول کېږي نه پیغام د فیسبوک للارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته کریم جنت ته ډراپ کړ، کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې. کریم جنت ته ډراپ کړ، د هغل جنت باید ګلبدین نائب چوالای وای ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ایده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کین سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پډلیټ کې د سیالي ده او نه پویګم درې ما سیالي چیرته ده، برزبن کې ده کنه پویګم
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډیر مهم وي. سلیم صافی بیا درته ما باید یو کلمه کې لوبډله ته راغلی وای او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به لغه نه بعد دوه فاست بالینګ آل راونډر ته ضرورت لري، سی یو د تا عظمت عمر زید، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د استرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي.
بیټسمنانو خبري طرفه د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دے، رحمان الله گربز دے، ابراهیم زدران دے، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دے، بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دے، او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي، مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای، مجبوری چې څلور دوی راولي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګ زیسه.
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله د سه تیار کړي چې ته هغه فیکټرز ولري ستل نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب او نبی او راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته، په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کولی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي، خو هغه ته په کار ده خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 55 رنزا، په 40 بالو 50 رنزا،
څومره شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته مسله درې ځوان سره نن سبا
هیڅ بایلون کې رنزونه دي، میچ غټون کې نه دي. په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رنزو کې نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبډله سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډه جوړي، نو تا مجموعي منډه 150 وي، زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې غټون کې منډه نه دي، او 13 بیا پښتونیا پیچونه کې.
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پوخانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو، او د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 12 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته راوګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د 12 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالبیل ابل ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځمه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 12 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپل د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانس غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجنیر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 12 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي، او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه، او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو، ترڅو په دغه برخه کې کډرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د دې خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغښتل سي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
ترنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ترسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو دا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي ځکه چې ستاسو د نسل ورسید نو دوی به متبید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي خجوان جوړي مور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده او بل خبره ده دا چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي له ټولنې سره دای کومک کولای شي ته هم دا چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه برته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي اوس کومه اړتیا چې د یو ستار اړتیاوې وړې کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابیل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدل شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
دن کو د تان نڅنګ د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خ وخت ولري
شما جی میں پا
سکرے